د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس د څرګندونو جزئیات خپرو چې وایي چینایي چارواکو په تیرو دریو میاشتو کې څو ځله له طالبانو سره کتلي دي. خو سمدستي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی اوروي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ویلي چې نیچر وکو طالبان هڅولي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. که څه هم د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې یو درشتن شیعه افغانانو له تښتونې څخه دوی اونۍ تیریږي برخلیک یې تر اوسه نه دی څرګند. خو په دې اړه د ځینو هڅو خبرې شوې دي او پاکستان پوځ وایي په هیواد کې یو جوړه شوې بې پیلوټ الوتکه چې په لیزر رهبري کېږي پرون ازمایلې ده. پوره خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس وایي جنایي چارواکو طالبان هڅولي دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالله دا خبره تېره ورځ په نوې ډیلي کې هغې غونډې ته وکړه چې د انډیا ټوډې ورځپاڼې له لورې جوړه شوې وه. د افغانستان د اجرایي رئیس په وینا په تیرو درې میاشتو کې چینایانو دوه درې ځله له طالبانو سره کتلي دي. عبدالله د جمعې په ورځ هند ته په یو درې ورځني غیر رسمي سفر ولاړ. ټاکل شوې ده چې د دې سفر په ترڅ کې د هند ولسمشر له مرستیال سره وویني او د هند په یو پوهنتون کې هم وینا وکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وایي دولت پریکړه کړې چې د کابینې پاتې وزیران به په نږدې ورځو کې ولسي جرګې ته معرفي کړي. د اجرایي رئیس عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل وایي دواړه مشران ګډ کار کوي چې د کابینې پاتې ولس وزیران ډېر ژر له خیره ولسي جرګې ته معرفي شي. ولسی جرګې تر ژمنې رخصتۍ مخکې وزیران او د ملي امنیت رئیس تایید کړل او لسو کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایه ورنه کړه. کڅام د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د یو ډیر شو شیا افغانانو له تښتونې څخه دوی اونۍ تیریږي برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس مرستیال محمد محقق پرون د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي د وژل کېدو د شلم تلین په مراسمو کې ویل تښتونې داسې خلک نه دي چې له هغوی سره دې خبرې وشي. محقق ویل تښتول شوي کسان د کوم ګوند غړي نه دي بلکې هغه بېوزلي افغانان دي چې د غریبۍ لپاره ایران ته تللي وو او وطن ته د رسنېدو پر مهال وتښتول شول.
اگه بگو که اون نفر ماست خود بوی بشاره ندارم
میکنم کچیره مونگو ویو هاگوی زمون کسان دی دا بیوزلی با سمدستی وجل شی. هاگوی زمون کسان ندی بلکه غریب و بیوزلی خلق دی دا چه دا هاگوی سرونه ترتبر لاندی دی مونگ سخت خبری هم نشو کوله. دی کسانو دا تختولو مسئولیت تر اوسه کمی دلی نده منله. دا منسان دا ملی وحدت دا حکومت جرائی ریاست مرسیال دا غراز ویل پا زابل که دا حکومت پا حالو زلو برسیره چه دی کسانو دا خلاصون پا مقصد پوزی عملیات پیل کردی نور اقدامات هم شویدی. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې یو ویشت وسله وال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. دغه وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا وسله وال طالبان د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې په ننګرهار، بغلان، تخار، کندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، کندهار، اروزګان، هرات، فرا، هلمند او نیمروز ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان دي. د اعلامیې له مخې په یاد عملیاتو کې یو اندازه وسله هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلې ده. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې نن د افغانیو بیا دا ډول ده. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 اتیا افغانۍ 10 پوله، د سعودي یو ریال 15 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او یا پوله، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ او یا پوله، زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ. بیا هم خرغلی. د پاکستان پوځ وایي په هیواد کې یو جوړه شوې بې پیلوټ الوتکه چې د لیزر په یو رهبري شوې توغندي سنباله ده د جمعې په ورځ په بری سره ازمایل ده. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوله چې په خپله بې پیلوټ الوتکه جوړه کړي تر څو د افغانستان په قبیلي سیمو کې د القاعده، طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد حملو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو پر ځای له خپلو الوتکو کار واخلي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا ازمایښت یو ستر ملي بری وباله او وایي دا نوې بې پیلوټ الوتکې به د تروریستانو پر ضد جګړه کې د پاکستان د پوځ توان زیات کړي. د مصر حکومت اعلان وکړ چې پلان لري له قاهرې سره نږدې یو نوی مرکز جوړ شي او هلته به حکومتي ودانۍ او د 2 میلیونه کسانو لپاره د استوګنې ځایونه ودان کړي. د خبره تیره ورځ د مصر د کور جوړونې وزیر مصطفی مدبولي د درې ورځنی اقتصادي نړیوالې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه. په دې نړیوال کانفرنس کې د نړۍ په سلګونه مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې ده. مصطفی مدبولي وویل د نوي ښار د جوړېدو هدف تر راتلونکو 40 کلونو پورې په قاهره کې د بیروبار کمیدل دي. په قاهره کې اوس 40 میلیونه کسان ژوند کوي او نوی ښار به د اوسني یو په ختیځ اس کې ودان شي چې هدف یې د بیکارۍ مخنیوي هم یاد شوی. له قاهرې د نوي ښار لور ته د سړک جوړو چارې هم پیل شوې دي. تر اوسه مصري چارواکو نه دي ویلي چې دغه نوی ښار به څه نومیږي. له مصر نه په یو بل خبر کې ورته امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کری پرون د مصر په شرم الشیخ کې د پانګونې کانفرنس په څنګ کې د مصر د اردن او د مصر اردن او فلسطین له مشرانو سره وکتل. د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی دفتر ویل دوی د داسې یو چاپیریال رامنځته کولو په اړه بحث وکړ چې د منځنۍ ختیځ د سولې عملیه پر مخ بوزي. د مواد د کانفرنس په څنګ کې با جان کری د منځنۍ ختیځ د هیوادونو له مشرانو سره د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د اټومي تړون د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړې او د سوریې د شخړې په اړه خبری وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر د یک شمې پر سویس ته لاړ شي او هلته به د تهران د اټومي پروګرام د مذاکرو د یوې برخې پر اساس د ایران د بهرنی چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. د روسي ټلویزیون د جمعې پر ورځ د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تصویرونه خپاره کړل او کرملین وایي دا ویډیوي تصویرونه په همدې ورځ اخیستل شوي وو. د ټلویزیون په راپور کې ښکاري چې پوتین د روسي د سترې محکمې له رئیس ویاچسلاف لیبیدیف سره ګوري. د 28 کلن پوتین د مارچ له 5 راهیسې په عامه حضر کې نه دی څرګند شوی. د سترې محکمې له رئیس سره د پوتین کتنې هغه اوازې غلي کړې چې وایي د نوموړي روغتیايي حالت ښه نه دی. پوتین د قزاقستان د مرکز استانه غونډه کې چې د جمعې او شنبې پر ورځو کې باید جوړ شوی وای هم ګډون ونه شو کړی. یو قزاق چارواکي ویلي و دا غونډه چې د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف او د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا هم پکې ګډون کاوه د پوتین د ناروغۍ له امله وځنډول شو. کرملین د جمعې پر ورځ ویل جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د دوشنبې پر ورځ په سنت پیټرزبورګ ښار کې د قرغزستان له جمهور رئیس الماس بیک اتمبایف سره وګوري. او ورسته خبر هم د یوکرین په اړه. د یوکرین جمهور رئیس پیترو پروشینکو په یو تلویزیونی مرکه کې ویل د هیواد په ختیځ کې د شخړو د کمیدو عملیه پر مخ روانه ده. پروشینکو د جمعې پر ورځ د یوکرین یو جمعي او تلویزیون ته ویل مونږ په تیرو څو ورځو کې پوځي تلفات نه درلودل او دا د شخړو څرګند تدریجي کمښت ښیي. یو میاشت وړاندې د بیلاروس مرکز مینس کې د جرمني، فرانسې، روسیې او یوکرین مشرانو د اوربند او سولې تړون لاسلیک کړی وو او د یوکرین په ختیځ کې له روس پلویو بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو نه غوښتل شوی چې د جبهه له لیکو څخه دی درندې وسلې وباسي. د جمهور رئیس پروشینکو له څرګندونو سره سره د یوکرین خبری اژانس د جمعې پر ورځ د حکومتي ځواکونو له خولې وویل د بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمې دونیتسک ته نږدې د پیسکی او اوویدیکاف کلیو په اسکرو دځي شوې دي. اژانس څنګه راځویلي د روسي تروریستي ډلو د ماریوپول ښار ته نږدې په حکومتي ځواکونو حمله کړې ده. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایی رئیس وایي چینایي چارواکو له طالبانو غوښتي دي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو تکشینی. د عبدالعبدالله د دې څرګندونو د جزئیاتو ترڅنګ به په خبرونه کې د پکتیا د امنیت قمندان په وینا واوري.
د دوه نوي کال په تناسب 30% کمواله راغلی په جنایي جرمونو کې.
که په پکتیا کې جرمونه کم شوي دي له مرکز یې بیا یو شمېر خلک یو شکایت لري.
عمومي سړک هغه بند کړی ده، موټر بند کړی ده او پارکینګ یې ته جوړ کړی ده. عمومي سړک نه
پارکینګ پکتیا بیخي لري نه ګردیز ښاروالي هیڅ کار نه ده کړی.
کونړیانو په یوې غونډې کې پر ګاونډیو هیوادو غږ وکړ چې په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي که نه خپله بله ستونزو سره مخامخ شي.
که افغانستان کې د زړه نه دی هڅه ونه کړي ان شاء الله العزیز د سیور به پکې بل شي چې په دنیا کې به ساری او مثال نه لري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو او پکې متخصص ډاکټر د انتحار پر مسلې شغیدلې.
ځان وژنه د ځان ته ضرر رسولو یو برخه ده. په عمومي ډول سره خود دي علتونه ډیر خودل شوې دي.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي چې چینایي چارواکو په تیرو څو میاشتو کې څو ځله له طالبانو سره کتلي دي او هغوی هڅولي دي چې له افغانستان سره د سولې خبرو تکشینی. عبدالله عبدالله د خبرې تیره ورځ په نوي ډیلي کې د انډیا ټوډی ورځپاڼې له لوري جوړې شوې غونډې ته وکړې. د عبدالله عبدالله د دې څرګندونو جزئیات د جانقه الکوزي په راپور کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس د جمعې په ورځ په نوي ډیلي کې وویل چین له طالبانو سره په څو پړاوونو کې خبرې کړې او ورڅخه یې غوښتي چې له افغان حکومت سره دې مستقیمې خبرې وکړي. ښاغلي عبدالله عبدالله وویل چینایانو په تیرو دریو میاشتو کې یو دوه او یا درې ځلې له طالبانو سره خبرې کړې. ده وویل دا ښه پیغام دی خو نه پوهیږي چې د چین د هلو ځلو نتیجه به څه وي. د چین د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت اسلام آباد ته د سفر پر مهال ویلي و پیکینګ لیواله ده چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب وکړي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې نه وې کړې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان هونګ لی تیره اونۍ وویل هغه راپورونه سم نه دي چې وایي چینایي ډیپلوماتانو په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره کتلي. د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس په نوي ډیلي کې د انډیا ټوډی ورځپاڼې لخوا جوړ شوي کانفرانس کې د خبرو پر مهال ونه ویل چې چینایانو له طالبانو سره په کوم ځای کې خبرې کړې. ده وویل افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې له چین سره د اړیکو ښه کول پیل کړي و په دې هیله چې پیکینګ به په پاکستان باندې له خپل نفوذ نه کار واخلي او د سولې له خبرو سره به مرسته وکړي. چین له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پراخ یقین دی چې اسلام آباد د طالبانو زیات شمېر جګپوړي مشران ساتلي او په دې ډلې د نظر وړ نفوذ لري. رویټرز د جګپوړو پاکستانی او افغان چارواکو په حواله لیکي د پاکستان یو پوځي هیئت د فبروري میاشت کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته دا پیغام یووړ چې د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو پیل کولو ته لیواله دي. اژانس د طالبانو د منابعو په حواله وایي له هغه وخت راهیسې د طالبانو جګپوړو مشرانو اسلام آباد ته سفرونه کړي او ورته ویل شوي چې د طالبانو دوه مشران باید خپل هغه اختلاف لرې کړي چې له امله ممکن د سولې خبرو ته زیان ورسیږي.
د افغانستان اجرایي رئیس څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې ویې ویل د طالبانو سره چینایانو په تیرو دریو میاشتو کې دوه درې ځلې کتلي او هغوی یې هڅولي دي چې د سولې خبرو ته له افغان حکومت سره کښېني. بل لور ته پرون د عبدالله عبدالله دوهم مرستیال محمد محقق په کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د اوبښې د په خبرو کې طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او هغوی سولې ته راوبلل. د محمد محقق د دې څرګندونو جزئیات د رضوان مراد پور راپور کې. البته محمد محقق د خبرې ته هم اشاره وکړه چې په زابل ولایت کې د تشتول شویو یو دیرش کسانو د خلاصون لپاره یې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره تماسونه نیولي دي.
د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال وایي د طالبانو د کوټه شورا او کراچۍ ته په شخصي ډول پلاوی استولي چې د وسلوالو مشران په زابل ولایت کې د یو دیرشو تښتول شوو کسانو په خلاصون کې ورسره مرسته وکړي. محمد محقق په کابل کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین مراسمو ته په وینا کې ویل د وسلوالو لخوا تښتول شوي کسان په ده او یا افغان دولت پورې تړاو نه لري بلکې د ده په خبره بې وسله ملک اندي.
ما یا توی غیر رسمی روان کردم د کویته او پیاده پیاده را چقدر نفر ما لنگ لنگ شد ده کو برا ما در رفتن خو پیش زمان ها که او خان آبادایی خو غریب بچارت چرا این رو میگیرین شما؟ اونا هم شورای فتوایشان فتوا داده که اینا باید اعلام شود. اینا مردم بی‌غرض است، مردم مسافر است. کل جای شما گشتیم، یک نفرشون در کراچی بود، این دمونج هم نفر روان کردیم که شاید رحمی از او بیاید که یک کمک یک کدام گروه به دیگه هم هست نه از نو برآمده.
نوموړي طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او ویل چې د خلکو له وژنې لاس واخلي او تښتول شوي کسان خوشي کړي. محمد محقق ویل هیله من دی کومو کسانو چې مخکې ورانکاري کړې ده نور سولې ته غاړه کېږدي او د سولې غږ ټولو ته ورسوي. نامعلومو وسلوالو تیره میاشت د کابل قندهار پر لویه لاره د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې یو دیرش هزاره وګړي چې له ایران څخه را روانو ونیول او نامعلوم ځای ته یوړل. طالبان وایي د دوی کسان په دې پیښې کې لاس نه لري او سیمه ییز مقامات بیا وایي چې مخپټو وسلوالو دا کسان تښتولي دي. افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د دې کسانو د خلاصون په هدف عملیات وکړل خو تر اوسه پورې د وسلوالو لخوا د یو دیرشو برمته شو کسانو برخلیک معلوم نه دی.
د افغانستان د اجرایي رئیس دوهم مرستیال طالبان سولې ته راوبلل. کابل ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې هم په افغانستان کې د سولې پر مسلې ګڼ مطالب خپاره کړي دي. دغو ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب د سولې په اړه پرمختګونو او په دې برخه کې پرتو خندونو او ستونزو ته ځانګړي کړی دي. محور خپلواکی ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو لوړ پوړو استازو اسلام آباد ته سفر کړی دی. ورځپاڼې په دې مطلب کې د رویټرز خبري اژانس په استناد ویلي چې طالبان حاضر شوي چې د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسیدلو لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. په دې مطلب کې راغلي چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته ویلي چې د خپلو دوو مشرانو ترمنځ اختلافات ختم کړي، کنه د سولې خبرې به ونه شي. ورځپاڼه وړاندې د رویټرز په حواله لیکي چې افغانستان سره د سولې په خبرو کې د طالبانو د دوو مهمو مشرانو محمد منصور او عبدالقیوم ذاکر ترمنځ اختلافات دي. خو وی ساق خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي د باوري سرچینې په قول ولسمشر محمد اشرف غنی به په روانه اونۍ کې سعودي عربستان ته سفر وکړي. ویسا د دغه نوم پټي سرچینې په حواله لیکلي چې دغه سفر په خوان نو پلان شوی، نو خی د طالبانو سره د خبرو اترو مسله د دې سفر مهمه اجنډا وي. ویسا د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د موضوع په اړه د اجرایي رئیس د دوهم رسیال حاج محمد محقق خبرې هم راخیستې دي چې طالبانو ته د ورونو خطاب کړی دی. ورسپانه وای خاغلی محقق له طالبانو غوښتي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او افغانان پریږدي چې خپلو تلپاتو هیلو ته ورسیږي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه بیا د پاکستان د لومړي وزیر د سلاکار له خولې لیکلي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به مثبت رول ولوبوي. ورسپانه وای سرتاج عزیز د پاکستان د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلېدو په برخه کې هیواد یې مرسته کړي. سرنوشت لیکلي سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ټولو هلو ځلو ملاتړ کوي. خو اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار دا څرګندونې راخیستې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې باید پاکستان ته امتیاز ورنه کړل شي. اصلاح د خاغلی مسلم یار له خولې لیکلي چې موږ د سولې غوښتونکي یو، خو د پاکستان هڅې په خنیت نه دي او ټولې هغه دسیسې چې په پنجاب کې د افغانانو په وړاندې جوړیږي باید مخه یې ونیول شي. اصلاح د خاغلی مسلم یار په حواله دا هم لیکلي چې د سولې خبرې باید دا شان وي چې د طالبانو د سپین بیرغ پر ځای د داعش تور اجنډا ونه رپیږي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو ووري.
د تیر کال په پرتله سش کال په پکتیا کې د جنایي جرمونو په فیصدي کې ښکاره کموالی راغلی دی او د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې 43% جنایي جرمونه کم شوي دي. لګردیزه د ازادي راډیو خبريال داوود تپان راپور لري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سک په دې ولایت کې د خلکو عامه پوهاوی او پولیسو مسلکي کېدو لامل په جنایي جرمونو کې کموالی راغلی دی. د پکتیا امنیت کمانډان پاسوال زلمی وریاخیل وایي چې د 1992 کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو پیښې کمې شوې دي او په خبره اعلانې هم د عامه پوهاوی د کچې لوړوالی ګڼي. نوموړی زیاتوي چې په دغه کال کې 125 بیلابیل جنایي واقعیات درلودل چې په خپل وخت یې اړوند قضایي او عدلیه ورګانونو ته سپارلې دي.
په دغه کال کې 125 مختلفونه واقعې لرو چې په دې جمله کې 25 واقعې د قتل دي، 13 واقعې د مجروحیت او وهلو ټکول دي، 28 واقعې د غلا یا سرقت دي، یو واقع د قاچاق د انسان ده، درې واقع قاچاق ممنوع اموال ده، و واقع تهدید ده، دو واقع د لارې وهنې دي، او یو واقع بل فریبکاری ده، او شل واقع نور دا متفرقه واقع دي چې په دې تور کې دوی په تړاو باندې موږ وکولای شو چې 203 کسه مزنون گرفتار او مربوطه څوانوالۍ ته ولیږو. داسې موږ مقایسه کړې د 2 کال په تناسب 43% کموالی راغلی په جنایي جرمونو کې او په نورو جرمونو کې.
نوموړی زیاتوي چې په جنایي جرمونو کې کموالی د ټولنې د تغییر معنا لري او د خلکو د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی د دې لامل کیږي چې په دې ډول پیښو کې کموالی راشي. د اوریا خیل په خبره چې د جنایي جرمونو د کموالی لامل له دوی سره د خلکو همکاري او د پولیسو مسلکي توب دی.
واقعا دلته اوس د خلکو همکاري ده، د خلکو همکاري ده او زمونږ د مسله قوتونو خصوصا زمونږ د پولیسو چې د جرایم جنایي اکثره جنایي جرایم پولیسو پورې ارتباط لري. مونږ پولیس مسلکي شوي دي، ساحوي پاسپورټونه جوړ کړي دي، وخت نا وخت دوی کنټرول کوي او لوی لامل یې دا ده چې خلک له مونږ سره همکار دي.
نوموړی دا هم وایي چې که خلک له دوی سره همداسې همکار پاتې شي ښایي په راتلونکي کال کې په دې ډول پیښو کې تر دې هم زیات کموالی راشي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د والیانو د ټاکنې په اړه به د دولتي هیئت له څېړنې او ارزونې وروسته پریکړه وشي. دوی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او د والیانو په تقرر کې باید پوره دقت او مشورې وشي. په دې اړه تفصیل د جانقه علي کوزینه.
د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي یو دولتي هیئت موظف شوی چې د هغو ولایتونو چارې وارزوي چې د سرپرستو والیانو لخوا اداره کیږي. د دې هیئت له څېړنې وروسته به نوي والیان وټاکل شي. د اجرایوي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په څو ولایتونو کې چې د دې هیئت کارونه ختم شوي نوي والیان ټاکل شوي دي.
حکومت د خپل کار له پیل څخه په ولایتونو کې د حکومتداري د ښه کولو لپاره او هلته د خلق او حکومت ترمنځ د رابطې زیاتولو لپاره کارونه پیل کړي دي. په لومړي سر کې حکومت په ټولو ساحو کې یو عمومي پلټنه پیل کړې ده چې د والیانو کارونه وکتل چې په هغو ساحو کې څومره کار شوی دي، په کومو ساحو کې ستونزې وي. هر کله چې دغه پلټنې پای ته رسېږي په ګډه بیا دواړه رهبران د والیانو پر انتخاب یا د اصلاحاتو پر راتګ او یا هم پر تغییراتو باندې بحث کوي چې تر هغه وروسته به په ولایتونو کې کارونه نور هم چټک شي. دا وطن هم کارونه روان دي، کارونه په ورځني توګه په عادي ډول مخته ځي. دواړه رهبران کار کوي چې د کابینې پاتې اولس غړي هم ژر تر ژره پارلمان ته معرفي کړي چې څه تایید رایه ترلاسه کړي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه شاوخوا شپږ میاشتې تیر شوې، خو تر اوسه یوازې د څو محدودو ولایتونو والیان ټاکل شوي دي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ وایي د ولایتونو د لومړۍ درجه مسؤلینو ټاکل او په ولایتونو کې اصلاحات او بدلونونه ډېر وخت اړتیا لري او باید چې په دې کار کې پوره دقت او مشوره وشي. دی وایي
ولایتونو په سطحه د لوړې سطحې د څوکیو لپاره او خصوصا د والي صاحبانو د څوکیو لپاره د تغییراتو رامنځته کول دا یوه ډېره مهمه پروسه ده او ضمناً یوه دوامداره او داسې پروسه ده چې دقت ته هم ضرورت لري او مشورې ته هم ضرورت لري. مشورې البته په دې ځای کې روانې دي، بحثونه او خبرې کېږي. د افغانستان خلکو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله د افغانستان په ولایتونو کې به موږ یو سلسله مثبت تغییرات ولرو.
په عین حال کې یو حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي ټاکل شوی وه چې دولس والیان وټاکل شي، خو د ده په وینا له یوې خوا د سولې عملیه روانه ده او له بلې خوا د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د یوه جزئي اختلاف له امله د والیانو ټاکنه ځنډیدلې ده. خو جاوید فیصل ازادي راډیو سره خبرو کې دا مسله رد کړه او وایي په هغې سیاسي موافقې کې چې د دواړو مشرانو ترمنځ شوې د ټاکنې مسله پوره روښانه ده او 50-50 ده. د زیاته کړه د مرشانو ترمنځ د افرادو په ټاکلو کې اختلاف یوه طبیعي مسله ده. یو شمیر سیاسي جوړونکي په دې باور دي چې د ملي وحدت حکومت باید ډیر له وخته کابینه او والیان ټاکلي وای او دا ځکه چې دا ټاکنې د افغانستان په اقتصادي ودې، ټولنیزو او امنیتي چارو اغیز کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
د سهار له د ماښام تر او پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ښار کې به د جمهوري ریاست له پریکړې سره سم د ترافیکي ګڼې ګوڼې او د لارو د بندېدو مخه ونیسي. تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشر په یو نوې اقدام کې حکم کړی دی چې ټول دولتي لوړ پوړي چارواکي باید په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګڼې او لارو بندولو سبب نشي. جمهور رئیس اشرف غنی د ملي امنیت په شورا کې حکم ورکړی چې له استثنایي موارد پرته نور باید د دولتي چارواکو د امنیت لپاره خط سیر ونه نیول سي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر دا اقدام له هغې ترافیکي پیښې وروسته وکړ چې د ولسي جرګې د یو غړي د موټر د ټکر په پیښه کې یو ټیکسي چلون کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. یو ترافیکي پیښه رامنځته شوې وه چې پکې زموږ یو هیوادوال ووژل سو. ولسمشر غنی د دې قضیې د ارزونې جدي حکم کړی دی او ویلي دی چې ترافیکي قوانین باید پلي سي. هر څوک چې هر ډول وظیفه لري باید د هیواد قوانین نن چې ترافیکي قوانين د هغو برخه دي مراعت کړي. د راپورونو لمخه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي اقبال صافی لموټر څخه یو د دوشنبه په ورځ پر ناسمه خوا د تګ لکبله لیو ټیکسي سره ټکر سو او د همدې ټیکسي چلونکو د دې حادثه قرباني سو. ولسمشر غنی د کورنۍ چار وزارت او لوی څارنوال ته امر کړی دی چې دا پیښه په جدي توګه وڅاري. په همدې حال کې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې ټینګار وسو چې د دولت لوړ پوړي چارواکي باید د ترافیکو قوانين مراعت کړي او د ترافیکي ګڼې ګڼې او د شهر د اوسیدونکو لپاره د ستونزو لامل ونه ګرځي. د دولت چارواکو د تګ راتګ پر مهال د شهر اکثریت لارې بندیږي او دې کار د خلکو ورځنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د ازادي راډیو اوریدونکو هم په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې د دې ستونزې په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. زموږ ستونزې د ترافیکو له ګڼې ګڼې سره اړوند دي. د امنیتي چارواکو، پولیسو او حتی د اردو د ځینو کسانو د بې نظمۍ له کبله د خیرخانې د کوتل سړک د میربچه کوټ څخه تر شمالي سرای پورې د ماپښین له 2 بجو څخه تر اوسه چې د ماښام 1 بجې دی بند دی. کوچنیان، لویان، مریضان ټول په لاره کې منتظر پاتې دي. د کابل شهر اوسیدونکي نه یوازې د ترافیکي ګڼې ګڼې بلکې د دولتي چارواکو د تعقیبي موټرو د ناسمې لارې د تګ له کبله شکایت لري. خو د کورنیو چارو امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي وایي د هغو خلکو سره چې تعقیبي موټر ورسره وي باید تعقیبي موټر او ساتونکي تیز تګ ونه کړي. تعقیبي موټر یوازې له هغو کسانو سره وي چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ وي، نو هغوی باید د تیز تګ له کبله د ښار د وګړو لپاره د ستونزو لامل نه سي. د ترافیکو چارواکي په هیواد کې ورځ په ورځ د ترافیکي پیښو د زیاتوالي وجه د موټرو تیز تګ شي.
بیا هم د شاري بیروبار پاړه خوله کابل ګردی سزو له هغه ځایه د موټرو د پارکینګ پر ستونزه داود تپان راپور لري.
ګردیز کاریان وایي چې د موټرو د تمځای نشتوالي له امله په ښار کې د موټرو له ګڼې ګوڼې او بې ځایه درېدو څخه په تنګ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې باید په ګردیز ښار کې د موټرو درېدو لپاره منظم تمځایونه او پارکینګونه ولري. ګردیز څو تنه ښاریان
نوم یې رحمت الله قرار ده د پکتیا پوهنتون محصل یم. اصلا پکتیا مرکز ګردیز کې هیڅ پلان نه ده عملي شوی، ماسټر پلان نشته. ښار کې یو شیم څه نه دي معلوم، د هیڅ مارکیټ د هیڅ دکان مشخص نه ده معلوم، نو پارکینګ خو بېخي نه لرو. هغه سړک په غاړه عمومي موټر ولاړ ټول عمومي سړک هغه بند کړی ده، موټر بند کړی ده او پارکینګ یې ته جوړ کړی ده عمومي سړک نه.
پارکینګ پکتیا بېخي لري نه ګردیز ښاروالي هیڅ کار نه ده کړی په دې برخه کې. نور ولایتونه تاسو وګورئ بېخي بڼه یو وخت د شکل بدل شوی ده. هغه تبسکه 50 کال شپېته کال مخکې هغه پکتیا ده، اوس هم هغه پکتیا ده. پکتیا کې د هر چی د ښاروالۍ څومره سهولتونه دي هغه بېخي په پکتیا کې ستنه.
د ښاروال نه موږ دا وختونه ده چې پکتیا کې موږ دولتی پارکینګونه نه لرو. خلک ډیر دي، مشکلات سره مخامخ دي. سړک په سر ولاړو د چاوک نوونه سر غزنی لاینه پر هر یو لاین د موټرو دوه طرفه د سړک یې رس جوړ شوی وي، زخمی راشي، موټر داریدلې مریض وي، ډیر مشکلات سره مخ دي خلک.
ګردیز کاریان دغه شکایتونه په داسې حال کې کوي چې په ښار کې د سړک پر غاړو موټرو درېدو ګڼې ترافیکي ستونزې رامنځته کړې دي او ډیر وخت په ښار کې پولیس او ترافیک د موټرو په یوې خواته کولو لګیا وي. په ښار کې د موټرو د تمځای او پارکینګ د نشټوالي په اړه د ګردیز ښاروالۍ انجینر آغا محمد سیدی وای دوی په تیرې نوې پروژه کې پارکینګونه لري خو په زوړ ښار کې د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره وخت په وخت اقدام کړی دی او د خلکو لپاره په کرایه ځایونه نیولی دي خو خلک هلته موټر نه دروي.
دا خو تاته معلومه چې ګردیز ښار یو ډېر سابقه ښار و، وسط یې نه و، سړک یې ډېر کوچنی و، دلته ټولې آبادي سوي دي. خو موږ د پارکینګ پیسې کې د تیرې په پروژه کې ډېر ښه پلانونه هلته لرو، هلته موټر لري دی. بیا هم دوی دپاره موږ اکثره وخت کې باج سوروینه په کرایه ورته نیولی دي، دا د خواجه حسن خواته د انشاب جهاد خواته څو سوروینه موږ نیولی دي. خو متاسفانه چې هغه لس روپۍ سپریبېګه پورې موټر ورته ساتي هلته نه دروي. موږ په دې تلاش کوي چې په آینده کې وګورو کوم ځای ورته که چاره ته پیدا سو چې استملاک یې کړو هلته یې ودروي او د دې لپاره کار روان ده.
نوموړی دا هم وایي چې خلک باید ورسره د ښاري ستونزو د هواري لپاره کار او مرسته وکړي، او په خبره که چیرې خلک ورسره مرستندوی نه وي دوی نشي کولی په یوازې ځان ښاري ستونزې هواري کړي. خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې په ښار کې په شخصي ډول درې د موټرو تمځایونه جوړ شوي دي خو خلک او موټروانان هلته موټر نه دروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
سعد محمد د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ لیکي طالبان د سولې وکړي کنه داعش ځای نیسي. قاری هستی خان له هلمند لیکي د چین خبرې له طالبانو سره د سولې لپاره ډېرې مهمې دي. مولوی محمد علي له ګرمسیر څخه لیکي حکومت له خوار او غریبو څخه د کوکنارو پر سر پیسې اخلي دا خو رشوت دی. او نور الاحد نوری د لغمان لالی نگار څخه لیکي د لوړو زده کړو وزارت باید د کانکور نتیجه ژر تر ژره اعلان کړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې پکې متخصص ډاکټر د انتحار پر مسلې شخېدلی دی. لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه.
د افغانستان د اجرایي رئیس وایي چینایي چارواکو طالبان هڅولي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د خبره تېره ورځ په نوې ډیلي کې هغې غونډې ته وکړه چې د انډیا ټوډې ورځپاڼې له لورې جوړه شوې وه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وایي دولت پریکړه کړې چې د کابینې پاتې ولس وزیران به په نږدې ورځو کې ولسي جرګې ته معرفي کړي. که څه هم د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د یو دېرشو یا افغانانو له تښتونې څخه دوې اونۍ تېرېږي، برخلیک یې نه دی معلوم. خو د ملي وحدت د حکومت اجرایي مرستیال وایي په دې اړه باندې ځینې هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 21 وسله وال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ وایي په هیواد کې یو جوړه شوې بی پیلوټ الوتکه چې د لیزر په یو رهبری شوې توغندي سنباله ده د جمعې په ورځ په بری سره ازمیښتي الوتنه وکړه. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون د مصر په شرم الشیخ کې د پانګونې کانفرنس په څنګ کې د مصر، اردن او فلسطین له مشرانو سره وکتل. او د روسیې ټلویزیون د جمعې په ورځ د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تصویرونه خپاره کړل او کرملین وایي دا ویډیوي تصویرونه په همدې ورځ اخیستل شوي وو. پوتین له ډیر وخته په ټلویزیون او عام محضر کې نه و لیدل شوی.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وایي دوی له خپل دولت څخه پوره ملاتړ کوي او که په هر نوم هر ډله په افغانستان کې د امنیت خرابولو هڅه وکړي قومونه به یې په کلکه مقابله وکړي. په دې اړه تفصیل د روح الله انوري پراپور کې.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن په خپلو خبرو کې وویل په تیرو کلونو کې په بیلابیلو نومونو او په ډول ډول لباسونو کې افغانستان ته خلک راغلي، څوک د افغانستان د نیولو او څوک هم په هیواد کې د ګډوډیو د رامنځته کولو په نیت راغلي، خو افغانانو یې په کلکه مقابله کړې او برید کوونکي یې ماتې سره مخ کړي. اوس هم افغانانو ته پکار دي چې په پوره یووالي د خپل وطن او خلکو ساتنه وکړي.
یو توتیا نن په یو رنگ نن په بل رنگ، کله موږ په سپیرا جامه راشي، کله توره جامه راشي، کله سره جامه راشي، په مختلف رنگونو باندې چیرې بدلیږي. خو موږ څوک روغ نه پریږدي، کو وحدت نه کوي، یووالی نه کوي. ملت علما په جماعتونو کې خپل درسونه جاری و نه ساتي. نو دا خاوره دا تا ته روغ څوک نه پریږدي، تا ته روغ څوک نه پریږدي، تا ته روشن فکر او عالم نه پریږدي، تا ته یو فیلسوف نه پریږدي.
مولوی نجیب الله حقیر وای په تیرو کلونو کې افغانان د ډی ډی آر او ډایاک په نومونو بې وسلی شول. اوس د خپل کورونو او ځانونو ساتل لپاره هم څه په لاس کې نه لري. هغه وایي له تیرو څو کالو په افغانستان کې افغانان په بیګنا او بیلابیلو نومونو وژل کیږي او د دغو ټولو ناخوالو مخه یوازې په ملي یووالي نیول کیدی شي.
مونږ او تاسې د اسلام غازیان یو، د اسلام پاتحین یو. دلته اسلام شته، دا څومره خلک چې تاسې ګورئ دوی چې په دې جنجالونو کې مړه کړه، کم یو مرتد شوی و، کم یو د دین نه اوښتی و، کم یو په دین باندې په یاد افغانستان باندې سازش کړی و.
قومی مشر حاجی خان پاچا وویل هر څوک چې د افغانانو وژنې لپاره له نورو ځایونو ګمارل کیږي ټول ولسونه به یې سخته مقابله کوي او د خپلو ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي.
ایران او پاکستان دی واوري که په افغانستان کې د زړه نه دی هڅې ونکړي، انشاءالله العزیز داسې اور به پکې بل شي چې په دنیا کې به ساری او مثال نه لري.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل که چیرته ایران او پاکستان بیا هم لاسوهنو او افغانستان ته د جنګي ډلو رالیږلو ته دوام ورکړي نو دا اور به هلته هم زور واخلي.
هر هغه څوک چې د اسلام پاک مقدس دین بدناموي او د بل چا په جاسوسۍ له کلمه په سر تړلي او یا په تشه ټوټې لیکلي په زړه کې کلمه نه وي، دغسې خلک حمایه کوي او زموږ وطن ورانوي او زموږ مسلمانه پاکه سپېڅلی اردو وژني او پولیس وژني، نو دغه سیاسي اشخاصو په مقابل کې به موږ د خپلې اردو په څنګ کې ولاړ یو او هرې قربانۍ نه موږ ډډه نه کوو، حمایه کوو، ټول ولسونه به د خپلې اردو تر څنګ جنګېږو.
په کونړ کې دینی عالمان او قومي مشران په داسې حال کې له دولت او ځواکونو ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه له کونړه وتلي او اوس مهال په یاد ولایت کې ټولې نظامي چارې افغانان پر مخ وړي.
د بلوچستان په سرانانو کم کې میشت افغانان وای له تیرو دوو میاشتو راهیسې پولیسو دومره ځورولي چې اوس له ډاره خپل کار روزګار ته هم نشي تلی او په کم کې ایسار دي. په دوی کې ډېر یې د پاکستان له کراچۍ ښار خپلو کورونو ته ستانه شوي او هغه چې کوټې ته نږدې په کوچلاغ سیمه کې د خښتو په بټیو کې کارونه کول هم پر کور ناستي او د پولیسو له ځورونو روزګار ځنې پاتې دی. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل دې کم ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
سرانانو کیمپ په پښین سیمه کې د کوټې او چمن ترمنځ د لوی سړک پر غاړه پروت دی. دا کیمپ په دوو برخو ویشلی دی چې د نوي او زاړه سرانانو په نامه یادیږي چې د یوې اندازې له مخې شاوخوا 50,000 افغان کډوال پکې ژوند کوي. سرانانو کیمپ ته په ورننوتلو سره مو د ګڼ شمېر هلکانو او ځوانانو ګڼه ګوڼه تر سترګو سوه چې د بډیو لوبه یې کوله.
ته خپل نوم راته وایې؟
مولادت شبرغان.
دلته څه کار کوې مولادت؟
دلته د ګودام لرم، کباړی د نرم کار کوم.
چیرې؟ کراچی کې.
کراچی کې.
نو اوس له کراچی راغلی له بېروزګارۍ دلته بډۍ کوي؟
هو نو، کار نه یاته ورور دی، پلیسان تنګولې ورور چې ګیر دي کې پیسې در څخه ګاډۍ در څه دروي یعنه کوي دي نه، نو بیا دغه دفعه راغلی بس بېکاره بېروزګار به دلته بډۍ.
نو بډۍ باندې د دغه کوشنیان ورګډۍ یا اکثر کوشنیان ته ځواني؟
هو د چپاس دفعه نو خپل د سیانو خپل د سیان د سره کوي چې ما کوم سیان دي د اوس سره کوم.
ته چې کوشنی وي بډۍ دي کولې؟
کولې مې خو فارغت وا، خو د افغانستان غټه لوبه ده چې دا بډۍ کوي. هغه خو فارغت وا که موږ کوو، یا خو ټینشن نه وو. اوس که دا کو دا د دې ټینشنه کوو، د بېروزګارۍ کوو.
بډۍ کې څو رنګ لوبې کېږي؟ دا اوس تاسې د بګاره یا د دایرم جوړه کړې د بډۍ پکې پرتې دغه لوبې ته څه وایي؟
دې ته ولاړه وایي، بل کلی ورته وایي، یوه دانه وړو بیا نورې ګرد جینې وړو، بله تشکیلاله وایي، بله د ناستې بازۍ ده ورته کښېنو، هغه ته ګلدي وایو. دا شل کمه بازیانې دي، هغه موږ ته نه معلومېږي. زه تا ته ماحسابلي
روزگار
بس دنډواله انډی مو تیم درې وس
په سرانانو کیمپ کې اکثر د افغانستان د شمالي ولایتونو افغانان اوسېږي. دوی وایي په خپلو ولایتونو کې مځکې زورواکانو نیولې دي او هیواد ته هم نسي ستنېدلی، خو په پاکستان کې هم ژوند ستونزمن دی. د سرانانو کیمپ یو بل ځوان هم وایي د ده په شمول نور سلګونه افغان ځوانان هم د پولیسو له ډاره خپل کور ته راستانه شوي او بې روزګاره ګرځي.
ته خپل نوم راته ووایه.
محمد سلیم.
دا راته ووایه چې څه کار روزګار کوې؟
کراچۍ د مزدوري خو روزانه ده، څه کاروبار خو نه لرم.
ته نږدې په پښین کې په کوټه کې کار نشته؟
دلته نشته، کراچۍ ته ځو، غیره باندې بنده غومونې سکاټ سری ژیره ده، راته غضب ده دا دهشتګرد پیسې دغه وجې دلته رالو.
کراچۍ کې به څومره افغانانو کار کاوه ستا په نظر؟
ډېر کسان دي، په زرو په لکو دي.
اوس اکثر راغلي ده کار؟
ټول دلی ټول دلی خواران په غلا ګرځي، یو دانه ګرځي، یو دوه په غلا ګرځي، په علاقه کې هغه په لس پر پیر سو بیرته واپس به جیل.
د سرانانو کیمپ ډیری افغانان د پښین او کوچلاغ په شاوخوا کې د خښتو په بټیو کې هم کارونه کوي. ځینې یې په ورځنۍ مزدوري یا دیاړي د خټو کارونه کوي. د سرپل ولایت اوسېدونکی حافظ الله هم یو له دغو کارګرو څخه دی، خو وایي اوس په کیمپ کې محاصره دی. که کار روزګار ته ځینو کېدای سي چې ګټلې پیسې د پولیسو جیب ته ولویږي.
دلته موږ درې کار کوو، د بیلچه
په کیمپ کې مراته وایي ژوند څنګه دی، ستونزې لري نه لري؟
په کیمپ خو نور دغه یو دغه ښار ته نوستلی، نور دورې قراری ده فاری گرد، یو شار تا چی دهی تاک با
شاف نه پریش ده فاری پا کم که پیدا کیجی
پا کم که نو خود ده گرد خلق فاری نست ده نمانه
کل ناروغانی شد ناروغی چی فاولاد چی ریوڑی مگه؟
آقا پشن تی وڑو، آقا چی زنان ورسره بیاجاغنه
بیاجاغنه که
یه
د نوی سرانانو کیمپ د یوې لیسې سرښوونکی ظاهر پښتون وایي اوس په پاکستان کې د نورو میشتو افغانانو غوندې د دوی د کیمپ اوسېدونکي هم اغېزمن شوي، او ډیری داسې کسان چې وایي د مهاجرت کارډونه یې هم لرل خو پولیسو نیولي وو او بیا بېرته راخوشي سول. ظاهر پښتون وایي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره باید زمینه برابره سي، او په وطن کې هم د استوګنې غم وخوړل سي، نه دا چې په زوره کډه کړل سي او په خپل وطن کې هم د مسافرۍ او بېکورۍ ژوند تیر کړي.
کوم چې په پېښور کې دغه پرښو ځي باندې حمله وسوه، د هغه څه وروسته زموږ د نوي سرانانو څخه 15 تنه داسې کسان چې هغه د پیوار کارډونه درلودل په جلو کې ننیستلي وو، بیا وروسته په ضمانتو او د انسیار د طریقه څخه راخلاص ول. چې دې زموږ د نوي سرانانو او زړو سرانانو پر پنډغالو ډیر غټ تاثیر واچوي، چې اکثره خلک یې د کراچۍ څخه راله بیکاره وو.
په داسې حالات کې چې دلته ضرورت کېږي او په کیمپو کې هم روغتیایي ستونزې لري، د اوبو مشکل هم لري، نو دا افغانان ولې خپل وطن ته نستنی؟
ځي خپل وطن سره مینه لري. زموږ د دغه کیمپ څخه تقریبا درې ورځې مخکې تقریبا 10 کوره ولاړل، مخکې خلک په دې تکل کې نه وو. یعنی اوس په دغه پنډغال کې ټول خلک په دې دغه کې دي چې چیرې به ځم، چیرې به سرپنا کوم. خو دا ټول شان چې دي دا یوازې په کډوالو باندې نه کېږي، دا به د دولتو او د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې څنګه افغان کډوال دلته باید دوی د ژوندانه دپاره درې شیان ډېر مهم دي، یو تعلیم، اوبه او سیاحت. د دې غم خوړل سي افغانان ټول علاقمند دي چې ولاړ سي خپل وطن.
د بلوچستان د ښارونو غوندې په کیمپونو کې هم ګڼ شمېر داسې افغانان شته چې له UNHCR سره راجستر نه دي او د مهاجرت کارډونه نه لري، خو ځینې یې بیا راجستر دي او په 2010 او 2012 کلونو کې یې کارډونه نه دي نوي کړي. په سرانانو کیمپ کې ډېر داسې افغانان هم شته چې له UNHCR سره تر راجستر کېدو مخکې یې پاکستاني شناخت کارډونه جوړ کړي وو، خو وایي اوس یې هغه شناخت کارډونه هم بلاک یا ناکاره شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه نجیه صابر د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د ځان وژنې په عواملو او د دې ناروغي د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. په دې ورسیو کې د هیواد له بیلابیلو برخو موږ راپورونه درلودل چې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. یو شمېر روغتیایي کارپوهان په هیواد کې د ځان وژنې د پیښو د ډېرېدو عوامل رواني ناروغۍ او کورنۍ تاوتریخوالی یادوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې ځان وژنه په نړۍ کې د ځوانانو د مړینې دوهم لوی عامل بلل کیږي. د امی روغتیا وزارت هم وای چې ځان وژنه د ځوانانو ترمنځ تر ټولو لوی ستونزه ده. تلفات د جنگونو، ترافیکی او طبیعي پیښو د تلفاتو په پرتله ډیر زیات دي. سره له دې چې د امی روغتیا وزارت په هیواد کې د ټولنیز ستونزې د ډیرېدو لامل اندېښنه څرګندوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا د یو نړیواله ستونزه بولي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال په نړۍ کې 1,000,000 کسان د ځان وژنې له امله مري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر زلمی شینواری را سره په سټډیو کې دی چې لومړی ورته خرغلاست ویم. ډاکټر صاحب مننه.
مننه ناجیه جانې، سلامونه او نیکی هیلې زما هم ټولو اوریدونکو ته.
ډاکټر صاحب محترم، د خبرونې په سر کې که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې ځان وژنه څه ډول رامنځته کیږي یا څه شی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ځان وژنه اصلا په قصدي ډول سره یو انسان خپل ژوند ته پای ورکول دي، لکه انسان غواړي چې خپل ژوند ختم کړي، دې ته ځان وژنه وایي. په عمومي ډول سره خپله که موږ داسې ووایو چې په ځان وژنه اصلا ځینې حالاتو کې انسان خپل غواړي ځان ته ضرر ورسوي. په عمومي ډول موږ وایو چې ځان وژنه د ځان ته ضرر رسولو یوه برخه ده. اکثره انسانان نه غواړي چې خپل ژوند ته پای ورکړي، مګر هم د ځینو رواني ستونزو د کبله چې کړیږي او یا هم د رواني ټولنیزو ستونزو د کبله چې کړیږي، نو غواړي چې هغې د اظهار د خاطره ځان ته یو قصدي ډول ضرر ورسوي تر څو نور د هغې هغه احساساتو باندې پوه شي، نو د دې خاطره ځان ته ضرر رسوي. او اکثره دغه ځان ته ضرر رسول بیا په ځان وژنې باندې پای ته رسیږي. خو ځینې وختونو کې انسان غواړي چې مستقیما خپل ژوند ته پای ورکړي او غواړي چې ځان د دې دنیا څخه رخصت کړي. په عمومي ډول سره خو د دې علتونه ډیر ښودل شوي دي د ځان وژنې. په اکثره حالاتو کې روحي ټولنیزې ستونزې، یعنی ټول هغه ټولنیز ستونزې چې زموږ روان متاثر کوي، د دې سبب کیږي چې انسان ځان ته ضرر ورسوي او ځان وژنه وکړي. په دویم قدم کې به رواني ناروغي دي چې هغه په دویم قدم کې د ځان وژنې عمده سبب تشکیلوي. همدارنګه پاتې دي نوې ځینې فزیکی ناروغي، مزمن فزیکی ناروغي د کبله هم انسانان چې غواړي چې ځان وژنه وکړي.
بلې ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی لرو، نعمت الله خان له هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
زه تاسو ډاکټر صاحب محترم ساوتور د زګر دي سره کوم سلام او نیکی راوي سلام علیکم.
علیکم سلام.
هو زما له ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې
ها مهرباني مګا یاورو دوی اړیکه پرېښواله موږ سره کوم بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو. سلام علیکم.
سلام علیکم جوړ شئ بخیر.
ډیره مننه. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، که کومه پښتنه لرې مهرباني.
ډاکټر صاحب نن زرا پښتنه یا عوامل د دې خودکشي کړي او د اسلام د نظر په کوم څه ځان ونی را مرګ ځکه مرداري د اسلام د نظر کله ګورته
ځان وژنې عوامل څو فاکتورونه خودل شوی دي، لکه رواني حالات خرابواله د دې فاکتور خودل شوی چې انسان رواني مشکل ولري، بل محیطي فاکتورونه د دې سبب خودل شوی دي، اجتماعي فاکتورونه د دې سبب خودل شوی دي. عمده او رواني ناروغي عمده د دې سبب خودل شوی دي، او همدارنګه ځینې فزیکی مزمن ناروغي چې هغه د خوالي طرف تنزي انسان پر رواني ستونزو باندې اخته کیږي، په نتیجه کې ځان وژنه کوي. یعنی د ځان وژنې یو فاکتور پکې رول نه لري، عمده څو فاکتورونه یو ځای کیږي، په نتیجه کې انسان ناامیده د ژوند څخه او په ناامیدي ورته پیدا کیږي، بیچارهګي ورته پیدا کیږي، او فکر د مړینې ورته منځته راځي. اول فکر راځي، بعد د هغې نه قصد کوي، د قصد نه وروسته به ځان وژنه کوي. نو عوامل خو ډیر عمده چې زموږ په ټولنه کې دي هغه رواني ټولنیزې ستونزې هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې موجود دي، زمونږ روان متاثره کوي. خصوصا دغه ستونزې په جامعه کې لکه په بدو کې ورکول، دا یو ټولنیزه ستونزه ده، مګر هم زموږ په ټولو روان باندې تاثیر کوي، یا په بدو کې ورکول وي، یا په وړکتوب کې ورکول وي، یا کورنۍ ستونزې د ښځو میړه ترمنځ وي، یا د خواښې وینګور ترمنځ، یعنی ټول کورنۍ تاوتریخوالی چې دې ته موږ رواني ټولنیزې ستونزې وایو، یا ناامني شي، یا فقر شي، بې سوادي شي، دغه ټولو ته روحي ټولنیزې ستونزې وایو. یعنی ټول هغه ستونزې، اجتماعي ستونزې چې زموږ روان متاثره کوي، هغې ته موږ رواني ټولنیزې ستونزې وایو، چې په افغانستان کې دا ستونزې زیاتې دي. یو عمده سبب همدغه دی.
بلې، په نورو لاملونو به وروسته وغږېږو. نعمت الله خان، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زردار سی دا جان وزنه کومه ده؟ جان وزنه دا په اکثره په شزو کې ده، هغه خلک د شزو حقوق هغه پرسی کړي، هغه ډېر دا جان وزنه کوي. هغه خلک چې کوم ځای کې واده کې هغه بېاستعمال خلک کي، هغه په دې نه پوهېږي چې دا څنګه عزت لري، څنګه قدر لري، هغه بد ژوند او زندگی ورسره کوي. بس له هغو سبب څه ځان وځي تقریبا ډېرې تېرې شي دلته رامد شوي دي. نو زما د خلکو څه دانې نظر ده، او له خلکو مې دا خواهش ده چې د خدای لپاره دې په دې باندې پوه شي. ښځه مې یو انسان ده، باید موږ د انسان په سترګو ته وګورو. د نر د ښځې والاصلا دې ډېر حقوق ورکوي دي په اسلام کښې، ډېر د ښځې حقوق شته. او بله پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب، ستاسې نظر د اسلامي نظر په دې د اسلام له نظره پر دې موضوع باندې د خلکو نظرونه چې وانخلي، دلته دوه شیان سره جلا دي. یو ځان وژنه ده، یو د کفارو مقابل کې د څه کول چې هغه ځان استشهاد کول. زما نظر دا ده چې په دې مابین کښې کار کوئ کې نه کوئ، او که دا موضوع هغو د موضوع څه ډېر لري، که دا موضوع لري نو بیا خلکو ته نظر وه په دې باره کښې نظر تاسو مه ورکوئ، دا د علماو کار ده.
لکه څنګه چې نعمت الله خان ډاکټر صاحب یادونه یې وکړه چې په ښځو کې دغه ستونزې زیاتې لیدل کېږي، او ویل کېږي چې سږ کال په افغانستان کې د ښځو لخوا د ځان وژنې د هڅې پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي. ستاسې له نظره ولې په ښځو کې د ځان وژنې پیښې ډېرې لیدل کېږي؟
لکه مخکې مې ناجیه جانې خوري چې تاسو ته اشاره وکړله، عمده عوامل رواني اجتماعي ستونزې دي، یعنی ټولنیزې ستونزې چې زموږ په روان باندې تاثیر کوي. لکه په کم عمرۍ کې د یو جلۍ واده کول، یا د هغې په خلاف باندې یو ځای کې ورکول، خوښۍ نه وي هلته غواړي چې واده یې کړي، یا په کم سنۍ کې چې تجربه د ژوند دومره نه لري د هغې وادول، دغه عمده ستونزې دي. او همدارنګه څرنګه چې دغه رواني ستونزې، خصوصا عامې رواني ستونزې، ژور خفګان په ښځو کې نسبت نارینه و ته په ښځو کې زیات دی نسبت نارینه و ته، او غټ علتونه هم ښودل شوي دي چې دغه عنعنوي محدودیتونه، خپله دغه د انتقالي دوره د ښځو چې د یو کور نه بل ته ودیږي، ځکه دا خپله یو رواني فشار لري چې یو ځینې خپل کور نه ځي بل ځای ته، او همدارنګه دا د دې سبب کیږي چې دوی ته ژور خفګان پیدا شي. نو ژور خفګان په ښځو کې نسبت نارینه ته په ښځو کې زیات دی نسبت نارینه ته، او همدې علت د ژور خفګان چې کله وروسته شدید کیږي، په نتیجه کې انسان ځان وژنې ته دغه کوي.
بلې ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د پوهې د سطحې ټیټوالی، کورنۍ ستونزې، اجباري ودونه د ښځو لخوا د ځان وژنې د پیښو عمده لاملونه ګڼل کېږي، عامه پوهاوی څومره ګټه لري چې د ځان وژنې څخه مخنیوی وشي؟ خو دې پوښتنې ته به د دغه اورېدونکي له سوال نه وروسته راشو چې دوی منتظر دي، دوی هم کومه پوښتنه لري. السلام علیکم، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. السلام علیکم. بلې، ښه، د دوی اړیکه پرې شوه. عامه پوهاوی څومره ګټه لري ډاکټر صاحب؟
واقعیت خبر همدغه ده چې باید د خلکو د آګاهي سطحه لوړه شي، نه تنها د آګاهي سطحه لوړه شي، باید تعلیمي سطحه یې لوړه شي، ځکه مخکې تحقیقاتو هم ښودل شوي دي چې په مخکې داسې تحقیقاتو هم ښودلي چې د ځان وژنې واقعات په هغه خلکو کې، خصوصا په ښځو کې ډېر دي چې هغه بې سواده دي، د تعلیم سطحه کچه یې کمه ده، او آګاهي نه لري، د آګاهۍ نشوالي له کبله. نو همدې کبله آګاهي سطحه لوړول، تعلیمات لوړول، دا عمده رول د ځان وژنې په وقایه کې لري.
اکبر جان له کندهار ولایت نه، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. مخنیوی د پاره خو عموما ډیر مهم دا دی چې روحي ټولنیز ستونزې باید کم شي، او دا هغه وخت کې کمیږي چې د ټولنې د آگاهۍ سطح لوړه شي. هدف می دا دی چې د ټولنې د آگاهۍ سطح لوړوالي د کبله لکه خلک په بدو کې ورکول دي انجونې مخنیوی وکړي. لکه د اسلام د نظر نه هم دا ویل کېږي کله چې تاسو یو چا څوک بل سره ازدواج کوي باید حداقل پوښتنه وشي. که چرته دغه بد رواجونه زمونږ په ټولنه کې کم شي، په یقین سره ویلی شم چې دا هم راکمیږي. ځکه بد رواجونه د دې سبب کېږي چې د خلکو ځان وژنې د سطح لوړیږي. اکثره ځینې وختونو کې یو انسان نه غواړي چې ځان وژنه وکړي، زیات وخت غواړي ځان ته ضرر ورسوي. لکه د مثال په ډول یو انجلۍ که چرته د غواړي چې یو چا سره واده وکړي او هغه پلار یې غواړي بل چاته ورکوي، نو په دې وخت کې دغه خپل اظهارات خپل مور او پلار ته زموږ د عناناتو د کلتور د مخې نشي ویلی اظهار وکړي. نو دا سبب دی کېږي چې د دې د روان متاثره کېږي، او د روان د متاثر کېدلو د کبله دغه دیدو کې ناامیدي را پیدا کېږي. دغه ناامیدي د دې سبب کېږي چې انسان به ژوند ته مرګ ته نسبت ژوند ته ترجیح ورکوي چې باید مړ شي، او عمده علت یې هم دغه دی. ځینې وخت کې حتی رواني ناروغیو سبب ګرځي چې د رواني ناروغیو خصوصا ژور خفګان د کبله به دغه ستونزې رامنځته کېږي. رحمت الله له زابل ولایت نه مهرباني وکړئ. رحمت الله خان،
السلام علیکم.
بالکل ساسی غا غورو مهرباني
عمده خبر همدغه ده چې د رواني ناروغیو په اړوند باندې معلومات د خلکو آگاهي سطح لوړه شي. ځکه کله چې رواني خصوصا ژور خفګان په ټولنه کې ډیر عام دی، یعنی که ووایو چې زیات ستونزې د ژور خفګان له کبله رامنځته کیږي، که چرته دا هم کم شي، یعنی خلک په وخت سره تداوی وکړي د دې ناروغیو او په څنګ کې دغه زمونږ عنانات بد رواجونه له منځه لاړ شي، زه په ډاډ سره ویلی شم چې زمونږ دغه سطحه د خودکشۍ یا د ځان ته ضرر رسولو به راکمه شي.
بله، له اروزګان ولایت نه اورېدونکی لرو.
ورور خو ویلی چې ما ته زړه تنګوالی پیدا کېږي، وروسته به بهر وزمه او ځینې وخت کې مې غواړم چې وتښتم د کور نه. خصوصا د ژور خفګان عمده راز هم دا زړه تنګوالی دی. که چېرته موږ وویو چې دا یو کلیدی عرض ورته وی، یعنی هغه عرض چې د ناروغۍ پیل شروع کیږي، ژور خفګان زړه تنګوالی داسې وي چې هر کله په هر ځای کې حتی د خوشحالۍ په ځای کې چوي د انسان زړه خوشحالي نه غواړي. حتی ځینې ځایونو د خوشحالۍ ځای ته ځي مګر هم زړه یې خوشحالي نه غواړي، دا یو زړه تنګوالی وي. د دې په څنګ کې به داسې خلکو سره علاقه د خپل ورځني کارونو سره له منځه ځي، یعنی بې علاقه کیږي د کارونو، ورځني کارونو فعالیتونه کمیږي، یعنی نشي کولای چې په خپل هغه پخوانی کارونه په خډه ول سره تر سره کی. دا عمده راز دی. د دې په څنګ کې به د خوب ستونزې ورته پیدا کیږي، د دې د اشتیا ستونزې ورته پیدا کیږي، وروسته د ناامیدۍ ستونزې ورته پیدا کیږي، د بی ارزښتۍ ځان بی ارزښته بولي. په اخر کې دی خلکو ته به ترجیح په دې ورکه چې ځان وژنه وکړي. اول فکر ورته پیدا کیږي، وروسته د هغې څخه به ورته قصد خودکشي پیدا کیږي. او چون زړه تنګواله، کله چې زړه تنګ وي انسان احساس د آرامتیا نشي کولی، یعنی دغه ټوله ورځ شپه ورباندې داسې تیریږي لکه کلونه. نو همدغه دی چې انسان د ناامیدۍ احساس کوي او خپل ژوند ته پای ورکوي.
بلې، توخی صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. توخی هم د زابل ولایت تشاجیل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. تاسو او محترم ډاکټر صاحب او ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته خپل دینونه د سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
محترم ډاکټر صاحب، کوم یې دا پوښتنه ده چې دغه مریضي آیا د دماغ له خرابې څخه پیښېږي، سرګردانۍ څخه پیښېږي، له څه سببه پیښېږي؟ او یو داسې نظر ده چې هغه اسبابونه چې په کور کې پراته وي لکه تیغ، چاړه یا اورلګیت تیل یا داسې د زندۍ نور سامانونه یا د توپک توپنچې، دا باید په داسې کور کې چې داسې مریضي څوک ولري، دا باید ګوښک شي د یو لاس کې ورونه رسېږي. او له محترم دفتر څخه زخمي یوه ډېره ضروري پوښتنه ده، او زما دائما ورته سودا یي هغه پوښتنه ده چې کله یو انسان مري، یعنی یا غاړې پرې شي یا په مرمۍ وویشتل شي یا زندۍ شي، څونه دقیقې څونه ثانیې درد او د خوږېدلو احساس کولای شي؟ یعنې د دوی په ځان پوهېږي چې زه اوس خوږ یم یا خوږېږم؟ دی اوس خو البته الحمدلله مرګ م تروسه نه کړی او نه مو داسې لیدلی د شيچوکې وزنې، البته حیوانات لري چې الالې کوي لغتې وي او کرلغورځي، نو په دغه وخت انسان څه احساس کولای شي؟ او فرق د انسان د حیوان په منځ کې څه ده؟ څونه دقیقې دی پوهېږي چې زه خوږېږم یا په درد احساس کولای شي؟
ځان وژنه یا ځان ته ضرر رسول دا یو عرض دی، دا مرض نشي کېدی. لکه دا د ځینو مرضونو په نتیجه کې رامنځته کېږي، خصوصا لکه د رواني ناروغیو کې چې ډیره ځان وژنه رامنځته کېږي، از ژور خفګان دی، او یا د نشه یي توکو د استعمال څخه وروسته ځان وژنه رامنځته کېږي. او همدارنګه د دې علل بل چې ځان وژنه انسان کوي، هغه رواني اجتماعي ستونزې دي، لکه مخکې چې مونږ ذکر وکړو. دا یو عرض دی، مرض نه دی. بل پوښتنه دا چې آیا که یو څوک ځان وژنه وکړي بیا د دې چانس څومره دی؟ داسې وایي، داسې تحقیقات داسې ښودلي دي چې په هغه کورنۍ کې چې یو کس یو ځل ځان وژنه وکړي، وایي د هغې چانس دوه الا درې برابره بیا دی چې بیا هغه دا په دې عمل باندې لاس پورې کړي. اکثره ځینې وخت کې یو انسان نه غواړي ځان وژنه وکړي. د ځان وژنې او د ځان ته ضرر رسولو ترمنځ تفاوت شته. بعضې وخت کې یو انسان غواړي ځان ته ضرر ورسوي، خپل هغه رواني احساسات برسیره کړي، لکه مستقیما شخص ته وایي چې که چېرته تاسو دغه کار وکړ نو زه غواړم چې ځان وژنم. دې ته بیا ضرر رسول وایي، لکه یا د منګکانو دارو خورم یا دوایی خورمه یا ځان غرغره کوم یا ځان اچوم. دغې حالت ته موږ ویلی شو چې دا ضرر رسول دي، یعنی غواړي چې هغه روان د دي چې د هرې ستونزې روحي ټولنیزې ستونزې د کبله متاثره شوی، تر څو هغه اظهارات وکړي او به هغې څخه نجات پیدا کړي.